السلام علیکم له غرمه نمخ کې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوري اوري چې د افغانستان د سولې علي شوراوي طالبانو په ورستیو غیر رسمي خبرو کې د خزو پر وړاندې خپل دریس کافی نرم کړی دی په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې په خوانه شیانو د یاد ولې د معتادینو په روغتون کې درمل نه شوي د وایي چې بیکاري او اوزګارتوب بیا نشو ته مجبوره کړي دي نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټونه لرو خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو
سر کې د خبرونو سرچکی د دفاع وزارت چارواکي وايي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر نیولې چې د دې په وینا د وسلوال لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک موقعیت لري په بغلان کې تیر ورځ ناوخته د بین 14 لامل څلور ملکیان وژل سوي دي او په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شاید د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي اوس هم بشپړ خبرونه د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د دفاع وزارت اپریشن رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو نیول به د یمګام ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي د وای د جرم ولسوالۍ لور ته چې زموږ ځواکونه پراغ راغک او د خستک په خوله کې وو موږ پرمختګ کړی او زموږ ځواکونو دوه ستراتیژیک لوړې څوکې ونیولې چې د خستک ټولې سیمې تر سار لاندې دي وسلوال مخالفینو د شنبه په ورځ یمګام ولسوالۍ ونیوله خو افغان ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د وسلوالو د تصفیه په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د مین ای وی 14 لشت لږ څلور ملکیان وژل دي د بغلان د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته ویل مین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو وچاودې ده نو موږ ویلې په بورکې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه هم شوې ده د دولت وسلوال مخالفینو په بغلان کې د ورستي 14 پاړه څنګه دی ویلې د ولسیرګې دوهم رستیال وای چې د دفاع وزارت د کاندید اسنادو د سیړنې بهیر بشپړ سوی دی محمد نذیر احمدی ازادي راډیو ته ویل راتلونکي اونۍ به پریکړه وسی چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم استانګزی به څه وخت د ولسمشر یا د ولسمشر د یو مرستیال خو ولسیرګې ته معرفي کیږي شاغله استانګزی اوس مهال د ملي دفاع د سرپرست وزیر په توګه کار کوي او رسل دی چې خپل کاري پلانونه به په ولسیرګې کې تشریح کړي نو د اعتماد رایو صندوق به ورته اکشول سي استانګزی چې مخکې د سولې د علي شورا د دارالنشا د رئیس دنده درلوده شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسمشر اشرف غني لخوا د دفاع وزیر په توګه ونومول سو ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسیا د سیمویزو همکاروي د سازمان لیاسارک له غړو غوښتل دي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر د سارک له هغه پلاوي چې سره چې د سارک د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان ولایت معرفي په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان سفر کړی وو په کتنه کې ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د قانونو د استخراج پر مهال تاریخي آثار موندل کیږي چې د پوینا ساتنه او مدیریت خورا زیات احتیاط غواړي بامیان ولایت د جمعې په ورځ د جنوبي اسیا د سیمویزو همکاریو د سازمان د فرهنګي پلازمینې په توګه ونومول سو ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي د اجرا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ دا پلاوی تیر ماښام له کابل تاجکستان ته ولاړ د اجرا ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی باید د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هڅه وکړي
حکومت افغانستان تقاضا
او توقعی کړي سفردار دی وای لدې سفر څخه د افغان حکومت تمه افغانستان ته د مقابل لوري د مرستو جلب او د برښنا ترانزیت سوداګری او همدارس د ګازو او تیلو د صدور په برخو کې د موافقو لاسلیک دی د شغلی فیصل پوینا اجرا رئیس به د شنبې ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد د مبارزه پر لارو چارو هم د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي عبدالله د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر صرف په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني لس پله، یو یورو شپږ شپېته افغاني شپېته پله، یو انګلیسي پونډ یو نوي افغاني، یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه اتیا پله، زر ایراني تومن اوولس افغاني نوي پله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اووه اویا افغاني. بیا هم اشاره غلاست، په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښایي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. په داسې حال کې چې نیمایي رای شمیرل سوي، د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د څلوېښت اشاریه اتو رای په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره به د پارلمان د پنځه سوه پنځوس څوکۍ له ډلې دوه سوه اته پنځوس څوکۍ وګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره دوه سوه او څلور اویا څوکۍ ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی، دا د ځان لپاره یوه ماتې ګڼي، ځکه هیله من و چې د جون د اووم په انتخاباتو کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د ترکیې سی این این د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرونیو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کردانو لوی ګوند ایچ ډی پي په سلو کې دیارلس رای ترلاسه کړي، چې په نتیجه کې به د پارلمان نږدې اتیا څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګیلا میرکل موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر مسکو لګول سوي بندیزونه باید دوام وکړي. میرمن میرکل د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی اووه ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلل وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه اووه غړي به په دې دوه ورځني سرمشریزه کې د اوکراین په اړه ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن میرکل وویل دا تمه لري چې د جی اووه مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د اووه جی په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبرې اعلان وویل د اروپایي ټولنې اته ویشت غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې سي. د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې اووه جی کې جرمني، بریتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وویستل سوه. او د اوکراین د ساحلي ګارد یوه کوچنۍ کښتۍ د ختیځ ښار ماریپول سواحلو ته نږدې په یو مین برابره سوې او چاودنه پکښې سوې چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارد وژل سوی او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له چاودنې وروسته د کښتۍ د کپتان پرته ورکه ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپي کېدو سره سم روغتون ته لېږدول سوي چې وروسته بیا یو تن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې عالي شورا د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه د طالبانو په وروستیو خبرو اترو کې د نرم دریس خبره کوي او وایي چې د دې تحول یا بدلون هرکلی کوي.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم تر نشان دادن در برابر حقوق زنان یا نگستن.
دا ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسو ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتقادونو سره مخ شوي دي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خپرونه کې کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندونو مخه ونه نیول شي، کابل ښایي په پنځو کلونو کې د څښاک اوبه هم په کافي اندازه ونه لري. د نور رپورټونو سربېره دا هم اوري چې په پکتا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي.
موږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سو شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سو شکل ماشوم نوم نه دی ورته پیدا سوی.
د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه او د ګوړې اچار ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریس هرکلی کوي. د سولې عالي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او وړمه ورځ یې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو مېرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویې ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او وړمه ورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتند، دو روز با هم شیشتند و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اختلاف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اختلاف کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
ښاغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وبللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه و او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ور نکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو سره په وروستیو غیر رسمي خبرو اترو کې د ښځو پر وړاندې د دې ډلې د دریس د نرموالي هرکلی کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسو ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتخابونو سره مخ دي. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو په ټاکنه کې دې له پوره دقت کار واخلي. په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د والیانو په ټاکنه کې به د هغوی صداقت، تجربې او بیکګراوند ته ځانګړی پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې حکومت تر اوسه ولسو ولایتونو ته نوي والیان ټاکلي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې زیات خلک د نوي والیانو له کارونو ناخوښ دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نوي والیان مسلکي او تجربه کار خلک نه دي او د هغوی ټاکنه تر ډیره د ضوابطو پر ځای د روابطو په اساس شوې ده. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو د مقررۍ په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او هغه څوک د والی په صفت معرفي کړي چې د خلکو رښتینی خدمتګار وي.
بدبختانه دغه کوم مقرې تر اوسه پورې سوي په دې باندې ولستون ډیر زیات انتقاد ده. نو موږ هیله کوم دا چې د راتلونکي پاتې والیانو کې باید دوی یو فکر وکړي او هغه اشخاص معرفي کړي چې هغه واقعیا هغه قومونو سره یا هغه ولایت سره باید د ښه نږدې روابط ولري او وکولی شي چې د ولسونو زړونه لاسته راوړي. نو په دې مواردو کې د ولسي جرګې په نمایندګۍ زه ویلی شم چې د والیانو په مورد کې زموږ له دولت نه کومه خوشحالي هغه نه لرو، ځکه په دې مورد کې د ولسونو انتقادات ډېر زیات.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د جمهوري ریاست لخوا د 5 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول. محمد عارف سروری د پنشیر د والی، میرمن معصومه مرادی د دایکنډي د والی، محمد هاشم زاری د سمنګان د والی او سید محمد خالد د کاپیسا د والی په توګه اټکل سوی دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غرزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د نورو والیانو د ټاکنو بهیر هم روان دی او ډاډې ورکړ چې ډېر ژر به یو شمېر نورو ولایتونو ته هم والیان معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د جمهوري ریاست لخوا 8 والیان ټاکل شوي وو، خو ویل کېږي چې اجرایه ریاست له دې ډلې له ځینو والیانو د بېلګې په توګه د بامیان د والی له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی. د ملي وحدت د حکومت مشرانو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې د نوي والیانو په ټاکلو کې به د لیاقت او وړتیا اصول په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي چې د حکومت مشران په ځینو مسایلو کې سره مخالفت لري چې د کارونو د پڅوالي سبب کیږي، خو حکومتي چارواکو د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو د موجودیت پر ردولو سره وایي چې د والیانو په ټاکلو باندې کار روان دی او هڅه کیږي چې لایق کسان دغو څوکیو ته انتخاب سي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي والی حکومت لپاره لکه مخکې چې مهم ویلي دی، تر ټولو لومړنی معیار، تر ټولو اولنی معیار هغه د اشخاصو پوهه، د اشخاصو تعلیم او زده کړې، د هغوی رښتینولي او پاکي او صداقت افغانستان لپاره، او د هغوی تیر یا د هغوی ښه گذشته ده. د همدغو معیارونو پر اساس باندې والیان تعین شوي دي، نه یوازې والیان، ټولې مقررې د همدغو معیارونو پر اساس باندې کېږي.
په عین حال کې ځینې کارپوهان په لوړ پوړي چوکیو کې د کسانو ګمارل د حکومت په وړاندې ننګونه بولي او وایي چې مهمو پوستونو ته باید خلک د لیاقت او تجربې له مخې وټاکل سي. د کارپوهان ټینګار کوي چې په ډېرو ولایتونو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید هڅه وکړي چې تکړه کسان د والیانو په توګه انتخاب کړي څو په سیمه ییزه کچه د ډېرو ستونزو مخه ونیول سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ. دغه راز په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د کابل چاپ مطبوعاتو د طالبانو د فعالیتونو او له طالبانو سره د خبرو اترو او د غرض د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو په اړه باندې ځینې مقاله او مطالق پاره کړي دي. اسدالله لودین د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستیو غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامی حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپله ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو اوس درکړي چې د جګړې له لارې هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې یې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمېر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 25 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز رسپانې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې له 1315 او حتی کله ناکله تر 15 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یوه پیښه د بیلګې په توګه یاده شوې چې هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قمندان و، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بې پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
پاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي که په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندنو مخه ونه نیول شي، کابل به په 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ وي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د مځکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې چې پرون په کابل کې پیل شوی او نن هم دوام کوي وکړې. په دې اړه کمال شاه عارف رپورټ لري.
په کابل ښار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالي کلی وی خو د ښار پر چاپیریال ناوړه اغیز کړی. بل ورته داسې اندېښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې ټیټه شوې او که د خپل سرو ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، کابل ښاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل ښار کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته شوې ده.
شوهای بسیار عمیق هر کس مطابق میل خود حفر میکنه.
هر چا په خپله خوښه ژورې څاګانې کیندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچ شوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 مترو پورې ښته شوې او که چیرې څو کال همداسې ادامه پیدا کړي، 15 کاله وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمېر نورو وزارتونو په همکارۍ د 2 ورځو لپاره د 1 شنبه په ورځ جوړ شو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کېږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت ستونزه تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمي بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شاه عروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نشي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
په راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري او یو متر جګوالی لري چې 15 متره جوړ شوی دی.
یک پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا محل شاوخوا 1 میلیونه وګړي اوسېږي او د چاپیریال ساتنې څېړونکي وایي چې حکومت باید د ژورو څاګانو پر ځای کابل ښاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
په خوست ولایت کې یو شمېر هغه کسان چې پخوا نشیان وو او د یاد ولایت د معتادینو په روغتون کې درملنه شوې ده وایي چې بیکاری دوی بیا نشو ته مجبوره کړې دي. بل خوا ځایي چارواکي وایي چې تداوي شویو ناروغانو ته به د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینې برابرې کړي تر څو وکولی شي چې په آزاد بازار کې ځان ته کار روزګار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل پې له خوست رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر هغه په نشو روږدي کسان چې د معتادینو ودان روغتون کې پخوا درملنه شوې وایي وزګارتوب او بیکاری بیرته نشو ته ګرځولي دي. د نادر په نوم یو کس چې د لوګر د څرخ ولسوالۍ اوسېدونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل چې په روغتون کې ډېره ښه درملنه شوې وه خو بیکاری بیرته په نشو روږدی کړی دی.
ښه شپهخانه د خدای د دوی سره ښه وکړي، موږ سره سخته خدمت کوي، ښې ګډې سره کړی خو لیکن بیکاري داسې چې نه ووته یو نیم کال کې مانه داسې کولی که بې مصروفیت وي نو کور کې کښېنه وزه نه وزه خامخه بده نشه که بېرته ګرفتارېږي.
د روزی خان په نوم یو ځوان چې د ټل څخه د خوست معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي چې نشو د ده د ژوند هیلې له منځه یوړې.
زه یو متعلم وم، درسونه مې ویلې، بیا سما کله په نشه شروع وکړه، درسونه رانه پاتې شو، اوس په پوهنتون کې وم، پانتون به میلی نشید لاس از طول درسون پات شو اوس دی اسپتال تر غلم دی رخصو ما کوشش کوم پری دم از بیا نشو نه کما
د خوز مخدراتو کو پرزه د اداره مشر میرناگل تنیوال وای چی په خوز کې د ودان په نوم د معتادینو د درملنې روختون په دې ځای کې د ضرورت تر مخه جوړ شوی او تر اوسه په کې د زرګونو نشایانو درملنه شوې ده. تنیوال د معتادینو د درملنې په پروګرام راړه دی او وای چی تر درملنې وروسته ډیرو لږو خلکو بیرته نشو ته مخه کړې ده.
وزره شپږ سوه پنځه ویشت تنه د دغې روختون لخوا نه معتادین ته دوی شوي دي جوړ شوي دي. ډېر کم کسان به وي چې بیرته یې دوباره احتیاط ته مراجعه کړې ده. معتادین چې په اطرافو کې موجود دي باید په دې باندې پوه شي چې بدون له تداوی نه په روختون کې ناممکنه ده چې دوی جوړ شي. بنا پر دې باید مراجعه وکړي.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران د تداوی شوي نشایانو غوښتنو ته په کتو وایي چې بودیجې ته په کتو په پام کې لري چې دا ډول خلکو ته د حرفې او کسبونو د زده کړې ځینې روزنیز پروګرامونه هم جوړ کړي.
چون سیستم فعلا د آزاد بازار د اقتصاد سیستم دی، نو د مارکیټ د کار کې هر هغه کوم څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي. زموږ د دې برنامې په څنګ کې د حرفي زده کړو ځینې پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله ناکله موجود وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د مخدراتو کو پر ضد ادارې د ارقامو تر مخې په دې ولایت کې خواوشا ډېر زره کسان په نشو او تر دوه نیم لکو پورې کسان د تنباکو په استعمال روږ دیدي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمه په حالاتو کې اوري چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان یو ځل بیا د امریکا بی پیلوټ الوتکو خپل حمله زیات کړی دي. دا چې د دې حمله د زیاتوالي سبب څه دی او په سیمه کې وضعیت اوس څه ډول دی په دې اړه لپې خبره د ازادي راډیو همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري چې د چارو کارپوهانې پکې پوښتلې دي.
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي د دې ایجنسۍ په ځینو سیمو کې اوس هم وسلوال جنګیالي موجود وي، ځکه خو پرې امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په روانه میاشت کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو بریدونه ډېر کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. دغه الوتکو د شنبه پر ورځ هم په دې سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی و چې د ځایي امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه نه وسلوال پکې وژل شوي وو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوسه پورې چې د اپریشن بربازه په کم اثرات دي هغه د تخیلو پورې دي او سوال ترسته اوس چې کم امنیتي ځواکونه دي د پېښکدمي شروع کړې ده. دا چې کم بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي دا بریدونه صرف د سوال پورې نه دي دی ملک دې شي چې د اپریشن د واجنا دلته کوم مشکوک حالت دی یا کوم دوی ته مطلوب حالت دی ځکه دا سوال کې به پایلټ الوتکو بریدونه چې دي دا زیات شوی دی او کې دې شي چې نور هم زیات شي.
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونه نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدی او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي، خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
شوال ګڼ ځنګلات لري، ډېر مشکل غرونه لري، څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته، د سخت مزاحمت.
د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سر سړي وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
جنگ دی ولکه.
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې وری چې په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومان او زیګون سخت اندېښمن کړي دي او ډاکټران وایي چې د دې مختلف عوامل دي. په همدې ریپورت کې مفصل دا موضوع په مفصل توګه اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د غراز د لوبل میدان ورزشي پروګرام چې سفیر الله ستنګزي برابر کړي او د ګړې اچار اهم لرو. خو اوس لسنیمه بجې شوې دي. لسید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تېره ورځ ناوخته د مین چاودنې لږ څلور ملکیان ووژل. د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي چې د دفاع وزارت د کاندید وزیر اسنادو د څېړنې بهیر بشپړ سوی دی. د ولسمشر اشرف غنی د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیټي موافقه لاسلیک کړي. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکراین د ساحلي ګارډ یو کوچنی کښتۍ د ختیځ ښار ماریپول سواحلو ته نږدې پر یوه مین برابره سوي او چاودنه پکښې سوي چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارډ وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. او د نیویارک چارواکو د هغو دوه خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې زندان څخه تښتېدلې دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د لوبل میدان ورزشي خبرونه او د ګړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي د زیګون پر مهال د غیر نورمال ماشومانو پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د اواري توجه ونه کړي ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر یاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نارمل ماشومانو زیګون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تېرو دوو کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 22 ثبت شوې پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې ولس غیر نارمل ماشومان پیدا شوي ډېره لوړه تللې ده.
تقریبا که مونږ 93 کال او 92 کال سره مقایسه کو مخ پر زیاتېدو روان ده، ځکه په 92 کال کې مونږ ثبت شوي ولس پیښې لرلې، ولې اوس مونږ او تاسې چې تقریبا 20 پیښې مونږ تر اوسه پورې ثبت لرو.
نوموړی نه یوازې د غیر نارمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي، وایي داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د طبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ ته اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوي دي هغو ته یو نوم ورکړل شوی، یعنې چې یو شکل بدلي. مونږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه ده ورته پیدا شوی چې کوم نوم، یعنې ریسرچ نه ده پرې باندې شوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوي دي او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تیرو دوو کلونو راهیسې 150 تر 500 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې موږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي، ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه یې راکړې، شاید ارقام له دې نه هم زیات دي چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ و، ولې متاسفانه په همدغو دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر یاګل پکتین:
د طبابت نگانو خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي تر اوسه پورې تحقیق شوی ده ثابت شوي نه دي په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګ نه وي یعنی مچور سوی نه وي نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي که یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم را نه وړي یعنی لس دولس کاله وقفه راغلي بیا یو ناڅاپه دی ماشوم راوړي کېدای شي سوی شکل راوړي یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی یعنی تر پنځه دېرش کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي کېدای شي سوی شکل وي مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د ایکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی له نږدې خپلوانو سره واده کول په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بېپامۍ د دې سبب کېږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوی شکل د منځ راتلو هغه مورګانې او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي مطلب دا چې د تره زوی سره د ترور زوی سره د ماما زوی سره څوک چې ودونه کوي په اکثر حالاتو کې دا د سوی شکل د رامنځته کېدو سبب کېږي او بل په داخل رحمي یا هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې نو په ځینو وختو کې د سوی شکل د رامنځته راتلو سبب کېږي او درېیم میجر یا غټ علت یې د ټوکسیکو یا زهرجنو ګازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کېږي
د زیګون پر مال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالی د پکتیا ګڼ شمېر خلک اندېښمن کړي دي وایي چې کچېرې مرکزي حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نه شي چې د دې ډول ماشومانو د زیګون لامل څه دی ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین
زه حاجي محمد افاق د شفخانه د صحي شورا رئیس یم ولله دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دته شفخانه کې موږ ولیدل او رښتیا هم چې پکتیا کې دغه ډېر دي او موږ پخپله هم په تشویش کې دغه چې علت څه شي ده دغه علت باید پیدا
جرازومت کلانتری د صحي شورا منشي
یو ماشوم چې نوی پیدا شوی و داسې مې ولیدل چې لکه مار غوندې داسې زبه یې ستله داسې زبه یې خوروله خو موږ هم داسې حیران پاتې یو چې آیا په نور ولایتو کې هم دي که تنه د پکتیا ولایت کې خو موږ د وزیر صاحب د نوی مقرر د فیروز صاحب نه د خواهش کوو چې د ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچی چې د نتیجه یې معلوم کړي چې د علت څه ده
دوی دا هم وایي د دې ترڅنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي یو ځل بیا حاجي محمد افاق
لرې د ولایت نه ډېر جنګونه سوي دي په هغه کې خیل خیل بمونه یا نور شیان مرمیګانې دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شوي امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي ډېر پیدا شوي دي یا دلته پیدا کېږي وینو پر رقمی حالت ډیر جنگونه سوی دی او ډیر توپونه فیل سوی دی او راکټونه فیل سوی دی بمباری سوی ده امکان لري چې د هم په هوا مخلوط کیږي دغه زری مواد سره او د تنفس په واسطه مند ته مغه کیږي او امکان لري چې دغه یو څه تاثیر لري
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت مکلف دی ډیر زیات کار او پلټنه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومانو د زیګون مخه ونیول شي او ترڅنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچې لوړوالي لپاره لاس په کار شي د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سنبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري داود تپان ازادي راډیو پکتیا
د داود تپان په دې تفصیلي رپورټ کې مو اوریدل چې په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې د عامه روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي او یا د دې ستونزې لامل پیدا کړي چې ولې د غیر نورمال ماشومانو زیږون دغلته زیات شوی دی
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبي په اړه چې تمه د پنځمې پروز له سوري سره مخ شي تاسو ته راپور خبرو او هم درس بعد افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره مرکه واوري خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د سپورت ورځنې هنداره. په جرمنی کې میشتو افغان تکواندو لوبغاړو وکړه شول په بکتل کپ سیالیو کې 15 د سرو زرو میډال وګټي. په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شفیزی ازادي راډیو ته ویل چې د بکتل کپ د کال په نیمایي لوبو کې چې شپږو هیوادونو د جرمنی په کورنیو ټیمونو سربیره برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړو محمد یوسفی په 30 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګټه، محمد حمیرات په 35 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال په غاړه کړ، عبدالرحمن امینی په 55 کیلو ګرام وزن کې د سرو میډال وګټه، خالد شریفی په 35 کیلو وزن کې د سرو میډال وګټه، اوسرا هم په نجونو برخه کې د سرو میډال وګټه. وایس محمدی علی، ادریس حسین او سمانه علی هغه لوبغاړي دي چې د سپینو زرو میډالونه په دغه لوبو کې ګټلې دي. د خغلی فیضی په خبره په دغه لوبو کې له ډیرو لوړو مهارتونو کار واخیستل شو، او همدارس د تکواندو د نړیوال فدراسیون ډایرکټر تخنیک هم دغه لوبې له نږدې کتلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یکشنبه پر ورځ له سکاټلند ته هیوا ترسن شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل په سکاټلند کې افغان ټیم له کوربه ټیم سره د انټر کانټیننټل یا لوی وچو لمړی لوبه وکړه. د لوبه که څه هم تر څلور ورځو پورې دوام ونه کړ او د بارنونو له کبله د څو ځل له خنډ سره مخ شوه، خو بل اخره دواړو ټیمونو مساوي امتیازونه ترې واخیستل. افغانستان او سکاټلند دواړه یو یو امتیاز له دې لوبو ترلاسه کړ. دا هم د فوټبال د نړۍ یو ښه خبر. د هسپانیې بارسلونا ټیم وکړه شول د اروپا د اتلانو لیگ اتلولي خپل کریپ. بارسلونا د اتلانو لیگ په پایلو بکې د ایتالیا له اتل ټیم یوونتوس سره مخامخ شو چې وی کولای شول 3-1 دغه ټیم مات کړي. دا پنځم ځل چې بارسلونا د اروپای کلبونو اتلولي وګټله. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. راو شو ریپورت عمر کی پلور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د سوری په وړاندې لوبه ډیره مهمه ده. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول وای ک افغان ټیم کړی شي د پنځمې پرز د 2013 کال د نړیوال چمپ مقدماتي لومړی لوبه کې سوریا ماته کړی، نوري لوبه هم ګټلې شي. په لړ په مکړی یو راپور ته. افغانستان د فوټبال ملي ټیم بچي اکثر پکې په اروپאי سیستم بلد فوټبالران شامل دي. د پنځمې پرز له سوریې سره لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون وایي دا د لاوس له ماتول او د بنگلاديش په وړاندې د مساوي لوبي ورسته د 2013 کال نړیوال جام ته د وتلو لپاره د افغان ټیم لومړی مقدماتي لوبه ده. دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم له یوې اونۍ راهیسې د ایران په مشهد کې تمرینونه کړي او تمه ده افغان ټیم دغه لوبه په ډیره ښه توګه ترسره کړي. فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې لومړی سیالي له سوریې سره د پنځمې پرز کوي. په ټورنمنټونو کې لومړی لوبي ډېری مهمې دي. هله د افغان دیموکراسي نورې لوبي هم وګټي او خپل ګروپ بل پړاو ته اوچت شي. له سوریې وروسته 15 ورځې بعد له کمبودیا سره لوبه لرو. بیا دوه میاشتې ټیم آرام کوي او په تهران کې بل جاپان سره خپل درېم لوبه وکړي. د خغلی کاظمي په خبره د افغان ټیم لوبه په مشهد کې د سامن ایما په سټډیوم کې ده او تمه ده افغان ټیم خپل تر ټولو تکړه لوبغاړي پکې ولوبوي. له دې مخکې داسې انتخابونه مطرح کېدل چې افغان ټیم کې ډېر هرنی لوبغاړي شامل شوی او د کورنۍ لوبغاړو لپاره ډیر ارزښت نه دی خیال شوی. خو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي کورنۍ لوبغاړي هم د لوبو پرمختللی او بهرنیو سیستمونو بلد کړي او له هغه هم په لوبو کې کار واخلي. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره مرکه ته. په دې مرکه کې تر ډیره پورې د کرکټ بورډ د نوي کارونو همدارس په انټر کانټیننټل لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه باندې الیاس صالح له خغلی دانش څخه پوښتنه کړې دي.
انټر کانټیننټل کپ سیالي چې دي د دې اهمیت او په دې سیالیو کې چې افغانستان وو پوینټ واخیستل او دالسې لاړو په سکاټلند ته د دې وو پوینټ او اهمیت سي
دي. په دې کې شک نشته چې دغه سیالي زمونږ لپاره ډېر زیات اهمیت لري. زمونږ د کرکټ د پرمختګ لپاره زمونږ راتلونکي دوه کلونه بعد کومګا افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان لوبډله غواړي چې د ټیسټ سټیټس واخلي یا د ټیسټ نیشن شي چې هغه 15 ورځې نه لوبي دي فل ممبر سره ولوبوي، نو موږ باید دغه ټورنمنټ وګټو. چون افغانستان په دې لومړی سیالي او په دې لومړی سیالي کې د ایرلند او یو ای ترمنځ هم وشو چې هغه ایرلند وګټل او د نامیبیا او د پینجی ترمنځ هم وشو چې هغه نامیبیا وګټله. نو شل پوینټونه نامیبیا دي او شل پوینټونه د ایرلند دي او دیارلس پوینټونه اوس کارلند دي مونږ څخه واخیستل او وو پوینټونه مونږ اخیستي دي. دغه سیالۍ که هر لوبډله وګټي 2018 کال کې د فائنل د هغه به ټیسټ سټیټس اخلي. نو په دې وجه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د سیالۍ لپاره چې څومره امکانات درلودل دومره مونږ دوی ته تمرینات په لاره واچول. تاسو ولیدل مونږ دوی لندن ته انګلینډ ته لیږلي وو. پخوا هغه د کرکټ بورډ طرف نه ښه سلیکشن او ټول شیانو کې ډیر موج او چون الته باران وشو او د باران له وجې نه دوی هغه حالات د باراني حالات زمونږ په ګټه زمونږ په توان باندې او د ځان په ګټه باندې وکړول نو دوی 14 پوینټونه رانه واخیستل په ول ورځ باندې دوی دغه د دې رپور مونږ جوړ کړی دا د بایسي ته هم لګو شکایت چې دوی په ول ورځ باندې صرف پیچ کور کړی وو او د پیچ شاو خوا سیمه هغه تپریخ وي باران ته لمدې شي ترڅو د لوبه ونه شي ځکه دوی پویدل چې افغانستان قوي ټیم ده او زمونږ نه لوبه ګټي خو کله چې افغانستان پلاپ شو په یو اننګز کې هغه بیټینګ خراب شو نو دوی بیا ټول په بل اننګز لپاره دوی ټول میدان کور کړو ټول میدان باندې دوی د باران د ټټونه واچول ترڅو باران دغه میدان لوند کې او دغه حالات ځان په ګټه باندې وکړول نو د لومړی اننګز شپږ پوینټونه دوی واخیستل او د ډرا شپږ پوینټونه دوی واخیستل چې دوی 14 واخیستل او موږ هوا واخیستل نو دغه سیالۍ د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ډیر زیات اهمیت لري
افغانستان وکولای شو چې په ټی 20 کې لسم مقام وګټي اول خو دا چې افغانستان دا مقام په کوم اساس باندې لاسته راوړل او د دې مقام اهمیت پسې
مونږ د دې مقام ګټل کوم لوبډل چې زیاتې ټی 20 انټرنیشنل سیالۍ وګټي نو هغه د رینکینګ کې بیا راځي چون زمبابوي ایرلند زمونږ نه ورسته دی په دې خاطر باندې چې زمبابوي هم په نړیوال جام 2020 کې دوی ماتي وخوړې افغانستان ټولې وګټلې یو د نه پوهېږم د نیپال څخه مونږ ماتې وخوړه نو هغه سیالۍ مونږ وګټلې همداشان بیا ایرلند سره پاکستان درې سیالۍ وکړې په 2014 کال کې درې وړه پاکستان تینه وګټلې همداشان ایرلند له انګلینډ سره سیالۍ وکړې هغه هم تینه وګټل دا نورې کومې سیالۍ چې د نورو ټیمونو کړې دي نو دوی زیاتره بایللې دي افغانستان زیاتره ګټلې دي نو په دې اساس باندې په رینکینګ کې مونږ په لسم مقام باندې شو په نړیوال کې مونږ یو ټیسټ سټیټس لرونکی هیواد یا بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد هم شاته پریښودو او مونږ په لسم مقام باندې راغلو دغه ټول راتګ د ملي لوبډلې او د کرکټ بورډ ادارې هغه هڅې وې چې مونږ باید ټی 20 یا شلوریزي لوبې ټولې وګټو ترڅو مونږ په رینکینګ کې په مخکې راشو
روسي پښتنه هم دا چې د پی این جی سره د افغانستان سیالو په باره کې لږ معلومات راکړي چې کله د مسابقې پیل کیږي او کله د تاسو پلان نیولی او څنګه به سیالۍ دي
مونږ به د راتلونکي انټر کانټینټل کپ څلور ورځنۍ سیالۍ لکه دا اوس چې مونږ سکاټلند سره درلوده به د پی این جی سره لرو د دې لپاره مونږ ته آی سی سی درې میاشتې ونډو راکړې ده په دې درې میاشتو کې به افغانستان کرکټ بورډ او د پی این جی کرکټ بورډ په خپلو منځونو کې اگزیکټ یا هغه دقیق تاریخ معلوموي چې په دې تاریخ باندې مونږ تاسو لوبه کوو دغه سیالۍ به د افغانستان په قربتوب باندې کیږي چې مونږ هوم گراوند یا قربګ لوبغالی چې دغه امارات دی دوبۍ ده نو مونږ به دغه سیالۍ په دوبۍ کې ترسره کوو مونږ چې تر اوسه پورې دوی سره په ایمیلونو کې تقریبا سپتمبر کنفرم کړی ده چې د سپتمبر په لومړیو کې په لومړی هفته کې به دغه سیالۍ کیږي یا به د اګست په آخري نه هفته کې کیږي او په اماراتو کې به کیږي او انشاءالله مونږ ډیر چانس لرو چې دغه سیالۍ له پینځه څخه وګټو ډیر مهرباني
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی دی ولري
د لوبو ل میدان
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوري دونکو سلام وزیران او زنی والیان خو مقرر شوال خو اوس وګورو چې کډه ژمنه کوم ځای ته رسیدي هغه د پخوانی حکومت ککړه کاسي چټي او کزان ته تازه دی ګونه پخوي د خبرونه په پیل کې مو د هوا تکړه مبصر پخپل سر صاحب راغوخته دی چې دا اوریدونکو په څو پښتنو باندې د خپل تفسیرو زور وازمایي
دهیوا تکړه مبصر پخپل سر صاحب او ریدونکو لیکونه را لګلی دي او څو پوښتنه کړی دي کډ ودرې ته ځواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولسو ته باید ځواب ووایم.
واوریدونکي دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي؟
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا ښایي خسور او یا هم کوم بل خپل یې. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېرېږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډېرېږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپلسر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې له قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهل ورته هېڅ هم نه ښکاري، تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیرا هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غوسې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چاړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي، خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې، پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم چوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
مالغالری
پدرې کارونه کې له چا سره سلام کوه؟
پروشوات، اختلاس او چاپلوسۍ کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره، او دریم یې د شیر لپاره.
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او دریم یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي،
رسمي لکه چاپړوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړ پوستونو درې شیان چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مه مرمینتوب هر وقت خوان کوي، خو د تیرو مرمینتوب لا بل خوان لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتېدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیلی یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې آرامه ویده شي.
څو شیبې به تیرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسیج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسیج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پاړخ واو او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډیر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډه زر مینېږي. اخوا دېخوا یې وکتل چې میرمنې رانشي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کیږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خدای نه دی خبر. او زړه یې په دې قانع کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالښت نه غواړي. لبړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیلی وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه له نظره تیره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشحاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شیبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ، نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ راوچت شو.
ګرانه،
او له دې سره یې یوه درانده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټول ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چاوې کنه.
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کې و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.